دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ نړۍ درنو اردوونکو دویمه مخامنه نیم ساعته خبری خبرونه پیلو. اول د خبرونو مهم ټکی،
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا سفیر ته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي میډال ورکړی. طالبان وای اوربان په حق لکم تصمیم نه لري، او ترکیه به پارلمان ته یو له لیږي چې لمخې دغه هوا ته پاوزو لیږي.
او په خبرونه کې به د خبرو نورستو دا هم وره چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون وایي چې شاوخوا 15 ولایتونو کې د شکایتونو سیړل پیل کړی دی.
اکثریت ولایت کې بررسیانې شروع شوې دي، ان شاء الله چې هغه نور ولایت هم چې نن د تصنیف بندي برخه ده به سبا بررسیانې شروع کړي.
او ځای خلک د کونړ د سیند په غاړه د استنادي دیوال جوړولو په پروژه کې د فساد له امله شکایت لري. او د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ په جنجال هم یو راپور لرو، خو اوس د دې سات خبرونه اشق الله رحیم زوی اوري.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باسته د مخکې په ملاقات کې د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي میډال په ورکولو سره د هغه خدمتونه وستایل. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د جان باسته ماموریت پر مهال د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو په غښتلې کېدو او پراختیا د هغه ستاینه او مننه وکړه. جان باسته بیا په افغانستان کې د خپل ماموریت په ترسره کېدو خوښي وښوده او ویل چې د افغانستان بریالیتوب په حقیقت کې د امریکا بریالیتوب دی، او د راتلونکي سوله ایز افغانستان لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. طالبان وایي د اوربند په اړه کوم تصمیم نه لري، بلکې یوازې د عملیاتو کمیدو په اړه سلا مشورې کوي. ای پی خبری اجانس پرون د ځینو طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې طالبانو په موقت اوربند موافقه کړې، او په دې اړه د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړو سره یوه اونۍ مشورې هم کړې دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ویلي دي چې امریکایي لوري له دوی څخه یوازې د عملیاتو کمیدو غوښتنه کړې وه، چې په همدې هدف د طالب مشرانو ترمنځ مشورې روانې دي. بل پلو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ویان د وخان مینپال وایي چې اوربند د طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو شرط دی.
د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره شرایط ایښي دي، او دا شرایط د تاوتریخوالي کموالی او اوربند دی. مینه د افغانستان د حکومت لپاره همدغه شرایط د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې پر ځای پاتې دي، او موږ په همدغه شرایطو باندې د سولې مذاکراتو ته آماده یو.
د مینا پال په وینا حکومت د مذاکراتو لپاره شرطونه ایښي دي چې د تشدد کموالی او اوربند مهمې برخې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله مهم هم وایي چې سوله باید د ټولو جګړو پای وي، او په نومې باید افغانان سره ونه ویشل شي. ښاغلی مهم نن د سوله ایز بدلون بنسټ د غړو سره په ملاقات کې همدارنګه زیاته کړه چې د سولې ټینګېدو لپاره باید په کور دننه د ملي اجماع ترڅنګ د سیمې او نړۍ په کچه هم اجماع جوړ شي. د جوزجان ولایت د فیض آباد په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 14 حکومت پلوه سیمه ایز پاڅونوال وژل شوي دي. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزار د دوشنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د ولسوالۍ په برید کې شوې ده. نام نړیوال خبرونه. ټاکل شوی ډېر زر د ترکیې حکومت پارلمان ته یو لایحه ولیږي چې له مخې به یې دغه هیواد لیبیا ته پوز ولیږي، وروسته تر هغه چې د لیبیا د ملي یووالي د حکومت مشر فایز السراج د ترکیې د عسکرو لیږل کېدو سره موافقه وکړله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د عسکرو د لیږلو کارونه هم ګړندي کړي دي. امریکا په سوریه او عراق کې د ایران پر وفادارو ملشو هوایي بمباري کړې ده. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
دغه ملشو ویلي دي چې په بردونو کې د هغوی لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي، او هوډ یې څرګند کړی چې د امریکا نه به غچ اخلي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلي دي دا تازه بردونه دا پیغام رسوي چې واشنگتن د ایران د هغو اعمالو په اړه زغم نه کوي چې د امریکایانو ژوند ته خطر پیښیږي. هوایی بمباری د کتایب حزب الله یا د حزب الله لخکرو پر 15 مرکزونو شوی دی. امریکا دغه ملیشی تورنوی چې د عراق کرکوک ته څرمی پر یوه پوځي مرکز راکټ وشتلی او د دفاع وزارت یو قراردادی وژلی دی. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ اشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په سودان کې محکمې نن د هیواد د امنیتي ځواکونو وو بشغړی په دې خاطر د مرګ په سزا محکوم کړل چې د همدې کال په سر کې یې د پخوانی جمهور رئیس عمر بشید پر ضد یو مظاهره کوونکی شکنجه کړی و او وژلی و. امنیتي ځواکونو احمد الخیر چې د ښوونځي استاد و د فبروري په میاشت کې په زندان کې وژلی و. د هغه د وژل کېدو په غبرګون کې پراخې مظاهرې وشولې او پوځ مجبور شو چې عمر بشیر د واکه لری کړي. په قبرس کې یوې محکمې نن ویلي دي چې د 1200 اسرایلي سرړیو لخوا په یوې برتنوي مېرمنې د جنسي تیری ادعا حقیقت نه لري. محکمه زیاته کړه چې 19 کلنې برتنوي مېرمنې نیکولیا ته د محکمې په جریان کې حقیقت ونه وایه او هڅه وکړه چې محکمه تیر باسي. قاضیانو دغه مېرمن د عامه شرارت په جوړولو محکومه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي که شمالي کوریا د اتمي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لپاره د ازموینو لاره غوره کړي نو په دې صورت کې د اقتصادي بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. د خبر تفصیل د شیر غورځنګ ناوړی.
د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون په دې نږدې ورځو کې له امریکا سره ژمنه وکړه چې د کریسمس یو ایرارونکی سوغات ورکړي. پوهان په دې باور دي چې دغه مبهم خبرداری دا څرګندوي چې کیم له امریکایانو سره په ټپه ولاړو خبرو باندې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې ستړی ستومانه او خواشي نه دی. خو ولسمشر ټرمپ د کریسمس په دې نږدې ساعتونو کې دا خبره په ټوکه واړوله چې ایرانونکی سوغات به څه شی وي. د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار سفیر رابرټ اوبراین د ولسمشر ټرمپ شخصي ډیپلوماسي له کیم جانګ اون سره وستایله. له اوبراین مخکې جان بولټن د هغو کسانو په جمله کې دی چې وایي شمالي کوریا به هیڅکله د غیر اټومي کولو کار ته غاړه کې نه ږدي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ او کیم جانګ اون ترمنځ کله ښې او تودې اړیکې منځ راشي او کله سړې اړیکې موجودې وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
او روسي خبر دا چې د استرالیا په دویم ګڼمیشتي ایالت وکټوريا کې چارواکي وایي په سیمه کې د اور د قابو کولو لپاره ډیر وخت او کار ته اړتیا شته. چارواکو نن بیا د خلکو نه وغوښتل چې بیدار دي او خبرداري ته توجه وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا نه دی د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا کښنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د سیمیو د نړۍ خبرونه د امریکا غشنه رادیو نو اوریدل. اوسازو لومړی مطلب ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په شاوخوا 15 ولایتونو کې د شکایتونو سیړل پیل کړي او سبا به دغه لړۍ په ټولو ولایتونو کې پیل شي. د انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د وخت د کموالي ته په اشاره وایي چې کمیسون باید د ځن پرته په ټولو ولایتونو کې دغه شکایتونه وسیړي. په موقع په دې اړه د کابل د ممتاز بهیر رپورټ ده.
دا انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي پر کټګوریو باندې د 14500 شکایتونو د ویشلو سره هم مهاله د دغه کمیسون کارمندانو د دوشنبه په ورځ په شاوخوا 15 ولایتونو کې دغه شکایتونو سیړل هم پیل کړی دي. د افغانستان د تیرو جمهوریت ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې 14500 شکایتونه ثبت شوي چې لویه برخه یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامی عدالت او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلو لخوا شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان دي زرمینه کاکړ د دغو شکایتونو د سیړلو د سرنګوالي په اړه امریکا غته ویل
15 شپږو ولایتو کې اوس د تصنیف بندي برخه وي. لسبانه ټول ولایت البته بررسیان شروع کوي، خو تر اوسه پورې اکثریت ولایت بررسیان شروع کړی دي، ځکه چې 15% شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوې ده. لاندې کابل دری وخت دری ورځې د شکایتو د سکان کولو وخت ونیول. په اکثریت ولایتو کې بررسیان شروع شوي دي. انشاءالله چې هغه نور ولایت هم چې نن د تصنیف بندي برخه ده به سبا بررسیان شروع کړي.
اغلی کاکړ زیاته کړه چې که څه هم د شکایتونو شمیر خورا زیات دی او سیړل یې ډیر وخت اړتیا لري، خو کمیسون هڅه کوي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو د سیړلو کار بشپړ کړي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د شکایتونو له کمیسون څخه غواړي چې د انتخاباتو د مهالویش په اساس اقدامات وکړي او په ټاکلي وخت کې سب شوي شکایتونه وسیړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غته وویل د سب شویو شکایتونو د شمیر زیاتوالي او په دې برخه کې د کار پسوالي ته په کتو به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې بریالی نشي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو سیړل پای ته ورسوي.
زموږ په باور د شکایتو د لا حجم پر اساس او د کمیسون د کار د کندي له امله دوی به ونه کړی شي چې ټول شکایتونو په ټاکلې موده کې بررسي وکړي. او موږ د شکایتو د کمیسون نه غوښتنه دا ده چې د قانون پر اساس تصمیم ونیسي او قانون نقض ونکړي او د انتخاباتو تقویم پر اساس عمل وکړي.
په ورته وخت کې په کابل کې د فرانسې سفارت ټینګار کړی چې اوس د انتخاباتو د روان بهیر د بشپړېدو وخت رسیدلی او د شکایتونو د کمیسون صلاحیتونو، مکلفیتونو او خپلواکۍ ته په درناوي دغه کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. لا تر اوسه څرګندن ده چې په ثبت شویو شکایتونو کې په کوم شمیر مستند شکایتونه شامل دي او دا شکایتونه به د جمهوري ریاست انتخاباتو پر ابتدایي نتیجې چې له مخې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شوی څومره اغیزه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ثبت شویو شکایتونو د بڼې څرګندولو لپاره تیره ورځ پر کټګوریو باندې د دغو شکایتونو د ویشلو کار پیل کړ. د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونه مکلف دي چې په 15 ورځو کې ثبت شوي شکایتونه وسیړي او نتیجه یې د اعلان لپاره د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکو ته وسپاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او دا هم یو رپورټ د زندانی بند طالبانو په اړه. زرګونه طالب زندانیان د سولې معاملې له زندانه د خوشی کولو لپاره یو فرصت بولی. دوی پوهیږي چې د زندانیانو آزادېدل د سولې د خبرو یو مهمه ایجنډا ده. یوې سرچینې چې د قطر له مذاکراتو نه خبر دی ویلي دي چې طالبانو د امریکا مشر مرکزی زلمی خلیزاد ته د 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو لیست پرله دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
طالبان د افغانستان په زندانونو کې منظم ناروغان یا عمل شوي کسان ثبتوي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس په کابل کې د ترخیب له د زندان په یوه کوچنۍ کوټه کې د طالبانو شاوخوا له 100 بندیانو سره په 10 کې مرکې کړي دي چې زولنې یې نه درلودې او د زندان ساتونکي هم ورسره نه ول. د هغو بندیانو د پټو خبرو په ترڅ کې د زندان د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه شکایت کاوه او ویل یې چې ځینو یې خپل ځانونو ته د رسېدلو زیانونو له امله غچ اخیستل غوښتل او نورو یې د طالبانو له بیرته راتګ سره ویره درلوده. دغو بندیانو پریکړه وکړه چې مولوی نیاز محمد به د ټولو په نمایندګۍ خبرې کوي. مولوی نیاز محمد د تخار اوسیدونکی دی
او موږ د ژوند د ارمانونو نه داسې موږ صلح غواړو. د موږ هغه صلح غواړي خو یو شی داسې موږ یو اسلامي قانون غواړو. دلته سې موږ راغلي یو اسلامي قانون نه، د یو اسلامي قانون ماته موږ صلح غواړو.
مولوی نیاز محمد وویل چې د طالبانو له بندیانو سره توپیری چلند کیږي.
ما خبر کې طالبانو ته و نیم کاله و کاله نور قیدونه ورکړي. سوا د هغه سې محاکمو دوی ته قیدونه ورکړي دي. دوی ته د تورګینت په لحاظ باندې قیدونه زیات زیات ورکوي او په معمولي خبرو باندې تعذیبونه، زجر، هر څه ورکوي.
نورالله چې انګلیسي زده ده او د خپلې میرمنې د وژلو له امله په 40 کاله بند محکوم شوی دی، د طالبانو سخت دریځه واکمنی تر اوسني رژیم ښه بولي.
طالبانو په رژیم کې د خپل اوخي لخوا وژل شو، نو دا تر اوسني وضعیت ښه ده چې باید قاضي او پولیسو ته پیسې ورکړم. دا ځکه چې زما کورنۍ ته خو زیان نه رسېږي.
د زندان ساتونکو د دغو زندانیانو په اړه اندېښنه نه لري چې د زندانیو لپاره راغونډېږي، کتابونه لولي او عبادت کوي. د چرخی پله زندان په ځانګړي ډول د کابل د ماسکو پلوه رژیم په دوران کې د تاریخ لري. خو د زندان اوسنی رئیس د طالبانو یو لړ شکایتونه ردوی اوای
دغه دومره سہولت چې نن زپ دې محبس کې وینم فکر نه کوم چې د دوی په کلی کې به موجود وي. دوی په کور کې درې ورځې غوخه خوري، درې ورځې حبوبات او میوه خوري، ډاکټر ته هر ورځ مراجعه کوي، ډاکټر ګوري، آزاد ګرځي.
د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم د نخبرولو په شرط وویل چې طالبانو امریکایانو ته د 500 بندیانو یو لیست ورکړی دی او په هغه موافقه کې شامل دي چې تر غورلاندې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
او دا هم یو بل مطلب. افغان حکومت وایي چې په کال 2005 کې د افغانستان په ملي عوایدو او صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی او دغه د افغانستان اقتصادي وده هم له 2.5% څخه 3% ته پورته شوې. خو سیاسي او امنیتي ننګونو له امله په افغانستان کې زیاته پانګونه نه ده شوې. اقتصاد پوهان وایي که د سولې روان مذاکرات مثبته نتیجه ورکړي او انتخاباتي جنجالونه پای ته ورسیږي، نو په کال 2025 کې به په افغانستان ښه اقتصادي پرمختګ ولري. پام وکړئ د ممتاز بهیر دویم رپورټ ته.
په 2019 کال کې د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د جدي سیاسي او امنیتي ننګونو سربېره افغان چارواکي وایي دغه هیواد د صادراتو د عوایدو راټولولو او اقتصادي ودې په برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د مالیه وزارت د معلوماتو په اساس په 2015 کال کې افغانستان 122 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، خو په 2016 کې دا شمیره 115 میلیارد، په 2018 کې 109 میلیارد، په 2018 کې نږدې 190 میلیارد او په 2019 کې سباندې 208 میلیارد افغانۍ ته پورته شوه، چې دا په تیرو 13 کلونو کې د عوایدو تر ټولو لوړ رقم ښیي.
همدارنګه د مالی وزارت څېړنې ښیي چې په دغه کال کې زمونږ د اقتصاد وده 3% وه او انشاءالله آینده کال ته به دا 3.5% شي. د نړیوالو همکارانو مرستې هم لکه څرنګه چې دوی په نړیوالو کانفرنسونو کې زمونږ سره وعده کړې وه په 2019 یا په 1998 کال کې په ښه شان روانې وې، د کوم مشکل سره مخامخ نه وو. نو په ټوله کې 1998 کال زمونږ لپاره یو ډېر ښه او کامیابه کال.
په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 2019 کال کې د افغانستان صادرات هم لوړ شوي او 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دي.
میزان صادرات ما نسبت به سال پار
زموږ د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. موږ تیر کال 115 میلیون ډالر صادرات درلودل، خو سږ کال موږ 1 میلیارد ډالر هدف ټاکلی و. د هغو ارقامو په اساس چې موږ ته رسیدلی دي، موږ دغه هدف ته نږدې شوي یو او ورته رسیدلی یو.
خو په 2019 کال کې په افغانستان کې د پانګونې وضعیت څه ډول و؟ د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې کال کې د ګوتو په شمیر سوداګرو په افغانستان کې پانګونه کړې او فابریکې جوړې کړې، خو د امنیتي او سیاسي ستونزو له امله لسګونه فابریکې بیرته تړل شوې دي.
خو موږ درې جدي چالشونه لرل چې امنیت او زیربناوه او فساد او سیاسي خړپړتیا او سیاسی بی اتفاقی دا د ارڅ نه هتا د امنیت نه هم لوی تهدید ګرځیدل دي. او تاسو یی نه چې کله کله خارونه بنديږي، کله کله داسې بی مسولیت خبرې کیږي، تجار سرمایدار خود پیسو خوند ایریږي خپل پیسې انتقالی.
د اقتصادي چارو د کارپوهانو په باور کله یوې خو افغانستان په 2019 کال کې د عوایدو د راټولولو او صادراتو په برخو کې پرمختګ کړی، خو له بلې خوا افغان حکومت د لویو اقتصادي پروژو عملي کولو او د نړیوالو شرکتونو پانګونې ته د مناسبې زمینې په برابرولو بریالی شوی نه دی.
لنیکه مرغه د ټول دنیا د پاره بهرنۍ پانګښونه ډیره زیاته مهمه ده، ولې له بده مرغه په افغانستان کې د دې لپاره زمینه ښه نه ده مساعده شوې. معمولا یا د دې لپاره چې دلته قوانین نه تطبیقیږي او د قانون تطبیق ډیر مشکل دی، حتی د قراردادونو تطبیق ډیر زیات مشکل دی، او د بل خوانه امنیتی او سیاسي مشکلات د افغانستان باعث دی کیږي چې بهرنی پانګوال د دې تزلخ نه کی چې زیاته پانګه په افغانستان کې غوي بند واچي.
که څه هم افغان چارواکي په 2019 کال کې د 3% اقتصادي ودې خبره کوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د کار په شرایطو برابر 24% افغانان بیکار دي او شاوخوا 30% د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څه هم په 2019 کال کې افغان سوداګر وایي چې سیاسي لانجو په ځانګړي ډول د سولې روانو مذاکراتو او انتخاباتي مشکلاتو پر پانګونې او اقتصادي وضعیت باندې ناوړه اغیزه کړې، خود دوی هیله لري کچیر په 2020 کال کې د سولې خبرې بریاته ورسیږي او همداشان د انتخاباتو لانجې ختم شي، نو 2020 کال به د اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه کال وي. ممتاز بهیر، د امریکا غږ، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
اوس بلار شو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دوه لارې لري چې یوه د شمالي کوریا د خلکو لپاره شانداره لاره ده چې د جنوبي کوریا په څیر به سوکاله هیواد شي، او بل لاره د بندیزونو او یوازېواله لاره ده. نو که شمالي کوریا د اتمي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لاره خپله کړي، نو په دې صورت کې به د اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي او یو تجدید شوی هیواد بشي. نور حال په دې رپورټ کې.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په دې نږدې ورځو کې له امریکا سره ژمنه وکړله چې د کریسمس یو اریانوونکی سوغات به ورکړي. پوهان په دې باور دي چې دغه مبهم خبرداری او ګواښ دا څرګندوي چې کیم له امریکا سره په ټپه ولاړو خبرو باندې
د خپل اټومي پروګرام په برخه کې ستړې ستومانه او خوښینه ده. خو ولسمشر ټرمپ د کریسمس په دینځدې وخت کې دا خبره په ټوکه واړوله چې اریانونکې سوغات به څه شي وي.
Let's see, maybe it's a nice present, maybe it's a present
for guru kedaishi yo khulai sawghat wi kedaishi de togandi de azmaine pazai yo khulai guldan rawligi kedaishi wa khaista to farawligi pade bande pohedal gran kar dai
de siyasi ulum pohan atkal kawi che khai de ugda watan de togandi azmaine ya tarzmakelan de atomi azmaine aw ya fazata de spokmakai togawal chandan khulai sawghat nakhkari. د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار سفیر رابرټ اوبراین د ولسمشر ټرمپ شخصي ډیپلوماسي له کیم جونګ اون سره وستایله.
کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اټومي کړي. مونږ دغه ژمنه د پوره کولو تمه ترې کوو. که پوره نه کړي نو مونږ ډیر وسایل لرو چې له هغو نه کار واخلو او که ضرورت پیښي نو به کارو.
له وسنی سلاکار رابرټ اوبراین نه مخکې جان بولټن د ملي امنیت سلاکار نو مولای د هغه کسانو په جمله کې دی چې وایي شمالي کوریا به هیڅکله د غیر اټومي کولو کار ته غاړه کې نه کړي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کله اړیکې ښې او تودې وي او کله سړې شي. د ملي امنیت وسنی سلاکار اوبراین وایي ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته په خپله دوره کې اختیار ورکړی دی چې د غیر اټومي کېدنې په برخه کې ورسره مذاکرات وکړي.
He's got two passes.
هغد ولارې په مخ کې لري. یو د شمالي کوریا د خلکو لپاره شاندار لار ده چې د جنوب په څیر سوکاله او بډای هیواد کې دای شي. بل لار دوی د بندیزونو او یوازیوالي په لور بیایي. په دې صورت کې به یو تجدید شوی هیواد وي.
شمالي کوریا په 2019 کال کې تر اوسه پورې د لنګ واټن بیلستیک توغندیو ډیرلس ازموینه او د توپ راکټ ازموینه کړي. خو ولسمشر ټرمپ دغه ټولې ازموینه بابې زګانلې
دا واشنگټن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
اوس هم یو ریپورت د کونړ د خلکو د وستونځي پاړه. د افغانستان د کلو د پرختیا وزارت د کونړ سین په دوړو غړو کې د یو استناد دیوال د جوړولو کار پیل کړی. خو ځای خلک دغه پروژه کې د فساد له امله شکایت لري او د دیوال د جوړېدو مخه نیولې. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په ریپورت کې.
په خاص کونړ کې ځایی خلکو د سیند ایوی غاړې ته د شوی بولډروال کارونه بند کړي. وایي ځکه هغه څه چې په قرارداد کې دي نو روان نه یې ځمکې بچ کړي او نم په دیوال کې لګېدلې تیږې سیند تمبولی شي. دا پروژه د کونړ 15 ولسوالیو کې د سیند دواړو غاړو ته پلي کیږي چې چارواکي وایي 50 کیلومتره د تیږو دیوال جوړی چې 3600 هکتار ځمکه به د سیند له خوراکه بچ کړي او سباندې 1 میلیارد افغانۍ به پې ولګېږي. خود کار پر کیفیت او سرنګوالی د خلکو نیوکې ډیری دي.
دیوال دې ټیټ دی دغه د نګاله زپېتې کم دی ټیټ دی پوغور کې پوغور ور باندې واوري. بل خبره دا ده چې دیوال باید د سیمپ انتظار شو نو معلوم ته وګورئ نو معلوم نه پاګه دی کړي
ګټې پکې لګېدلې دا ګټې تاسو ټولې نیم دې سموزوران او لوډر سره کار کوي. مقصد اوړې وړې ګټې پکې کړي د کونړ د سیند ټینګې دا نه دی. که د جمی سیند پراشي دار ته تادا وې نشته رې سورې کم دی او چاتوالم د دې کم دی دغه وړي کې چې را سیند راډک شي دا زه ټول ډوبې دا.
د کونړ په سرکانو کې د سین غاړې ته د بولډروال چاري روانې دي. د دغه دیوال د قرارداد یو کاپي امریکا غک تم رسیدلې. په یو برخه کې ویل شوی چې په دیواله کې به د غره مقدار تیګه لګی چې هر کمره باید اتیا پر 50 سانتی متر وي.
په دې بولډروال کې ځایی خلکو زینستون زی په ګوته کړي وایي چې په دیوال کې تیګي وړي خوده شوی دي او دا د سین په مقابل کې مقاومت نه کوي. خو د دې شرکت خاوندانو د غزيني تیګي چلی پاکړي دي چې دا په دې بولډروال کې نه لګول کیږي. خو موږ ډيري ولیدل چې پکې لګول شوی دي. بل لوی مهمه مسله دا ده چې بولډروال اوچتواله کم دی او سورم دوی وایي چې د دې سین په مقابل کې مقاومت نشي کولای. او مهمه ستونزه چې ولسی خلک ورسره مخامخ دي او وایي چې دا بولډروال بې پایدې دي یا کمه پایده خلکو ترسه یغه دا چې د سین د ساحینه په ډیره لری منطقه کې خدل شوې ده. وای چې ازمکه بچت نکړه نو دا بولډروال په څه معنی
ارزي څنګه بولډر نه باید از 50 سانتي متر کم تر وشه.
و طول سنگ نه باید از 80 سانتی متر کم په دې قرارداد کې د بولډروال د تیګ کم سایز 80 سانتی لري چې عرض 1.5 سانتی وي در حال کې دلته چې کوم تیګ استفاده شوی دی ډیری وړې دي د خړتګ دي په ستونزې دي دغه دي چې بولډروال له سن نه پریر زیات توپیر باندې اخواته شوی دی زکه چې دلته ساحنه ده بچت شوی دا باید چې زکه بچت شي سن ډیر لري پاتې شوی دی
خو په دیوال کې ځینې غټي تیګم لګیدلې دي د کونړ کلو پراختیا ادارې شوه کار سم ګڼلې خو والی وایي که په کار کې ستونزه پیدا کینو شوه دیوال به بیرته ونړي
په هر ځای کې چې نقص وي هغه په اسکواټر نه غورځول کیږي او په دې بخه به جوړیږي ما په هغه بخپل وینا کې هغه په هغه ځای کې د چیلنج جوړ کړی دی چې ټول انجینران ټول کونړیان که وکیلان دي که مدني ټولنې دي او که هر څوک دي هغه کاملا په هغه پروژو کې کونړ کې تر سره کې نظارت کوي
د سین غاړو ته د تیګو دیواله په دغه پروژه د خلکو نیوکه بیخي ډیره شوی او دې مسلې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو خلکو خبرګونو نم پارولي او د ولسی جرګې زنو غړوم نیوکه کړي چې د سین غاړو ته د تیګو شوه دیوال د قرارداد مطابق نه دی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
او دا هم د خبرونه روس ریپورت په خوست کې د نیوی خزو په ګډون تر 200 کسانو د ارفیز دکرو په مختلفو شرکتونو کې روزنه ترلاسه کړې په دې پروګرام کې برېښنا تعمیرات خیاطی او ځین نور حرفي زده کړې شامل دي د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی ریپورت راکړي
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو بسم الله دغه پروګرام ګډونوال دی د دې برېښنا په برخه کې شپږ میاشتې زده کړې وکړې هغه وایي مخکې له دې چې د کورس تراشي بل کوم کسب یې نه وزده بسم الله له دغه شپږ میاشتني روزنیز پروګرام څخه د فراغت پر مهال هغه دوه مډلونه خبریالانو ته وښودل چې د خپلې تجربې پر اساس یې جوړ کړي وو د ده په وینا غواړي خپله تجربه ښه پخه کړي
دغه مکتب مې جوړ کړو په دوه مې تشنبینه کې جوړ کړو دوه مې کچېګې جوړ کړې پاکې مې پاکې ولګول دی پاکې مې ګروپینه ولګول هغه چې کله مو بټرۍ شمسي دوی ټچ کړې هغه چې کور یې وکړه پاکې کور تر وکړه بټنو کور وکړه دینا ورجک شوم یې مې داسې سکرټرۍ د زونه جوړه کړه چې هغه مو شخصي خپله جوړه کړه یې مې چارج یې زونه نه جوړ کړو چې مې چیکن کړو یغه کور وکړو
د دې ولایت اوسیدونکو لمی شنواری د حرفوي زده کړو په یاد پروګرام کې خیاطي زده کړې ده دا وایي د دې په ګډون یو شمېر هغونجونو ته پکې د زده کړو زمینه برابره شوې وه چې کورنۍ بې وزله دي هغې له مسؤولو دولتي ادارو وغوښتل هغو ښځو ته د حرفوي زده کړو او بیا د کار زمینه مساعده کړي چې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري د دا ډول پروګرامونه ګټور وبلل
داسې موږ غواړو چې بیا همداسې پروژې منظورې شي هغه خویندو ته چې دوی په کور کې ناستې دي او دوی لپاره باید توجه ورکړلی شي دوی د افغانستان ښځو لپاره داسې پرمختګ نه ده شوی او همداسې کولی شي چې له همدې لارې نه همداسې کرا کرا یو څوک منزل ته اتیا ته نه شي خطی که نه نو کرا کرا له همدې لارې نه کولی شي چې دوی پرمختګ وکړلی
د حرفوي زده کړو په یاد شپږ میاشتني روزنیز پروګرام کې چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په مالي لګښت جوړ شوی و یو سلو شل نارینه او نوي ښځې په اوو مختلفو حرفو کې وروزل شول د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان زدران وایي چې نارینه د برېښنا تعمیرات نلدونی د موبایل تلیفون او سولر ترمیم او ښځې د خیاطۍ او ګلدوزی په برخو کې روزل شوې دي
په دغه 210 تنو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته چې موږ په پام کې نیولې وې و حرفې وې موږ دغه برنامه په دوو سیمو کې په پام کې نیولې وې البته د پی سي تر تصویب وروسته چې یو د سپیر لري پرته او محرومه ولسوالي وه او بل هم د خوست مرکز اړوند اداري واحدونه
د مسؤلینو په وینا په روان دي 1190 هجری لمریز کې د حرفوي زده کړو د دویمه دوره و چې نارینه او ښځینه پکې وروزل شول په لومړی هغه کې 213 تنه د حرفوي زده کړو په برخه کې روزل شوی وو
چې غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
ترنور دونکو هم دې سره زمنګ دویمه نیم ساعت خبرونه هم پاتې رسیږي د ری خبرونه په لیدونکو ده تاسو نه اجازه غواړم الله مو
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام مجدد